خبریال احمد ایماد یوسفزی او افغان مدنی فعال خان زمان مرخیل سب مل.
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا غاگ آشنا راژیو آمی
السلام علیکم درنوری دونکو ستړي مشه سهار مو په خیر زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ لومړنی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کیږي
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوې راپور خی چې طالبانو د القاعده او یو شمیر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیاوړې اړیکې لري او تر څنګ یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلی طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې د دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې عمله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوی د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یا سینکام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیری اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وشل کېدو راپورونه ترلاسه کړي خو د سینکام یو چارواکي جګړن جانمور یادونه کړي چې د اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلي پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو ٹی ٹی پی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وشل شوی خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نو وړه څنګه او د چا لخوا وشل شوی غفاری المهاجر په افغانستان پاکستان ایران تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی بریتانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوې شازده پیرو وګماره د بریتانیایي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن په فراروانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بریتانیا او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماټیک استازولۍ دوهې ته لیږدولي ډیکسن له 2012 څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د بریتانیا د سفارت د شازده پیر او مرستیال سفیر پر دندو کار کړی نوموړی له څلور دېرشو کلونو راهیسې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش بالکان متحده ایالاتونو او فلیپین کې هم کار کړی د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړي میرمن امیری بیگا ناوخت په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان خزون جنود د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راوستلو د هڅو لپاره د دوی د دې دوه بنسټونو مننه کړي د خزو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو متحده ایالاتونو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو پر 9 سٹار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولي 9 سٹار چې ادعا کوي د نړۍ پر کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکي شرکت دی له شینجیانګ ژونتای شرکت سره یو ځای د یوغور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو لامل د امریکا د بندیزونو په نوم لړ کې راغلي د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت پرون وویل چې متحده ایالاتونو د دې شرکتونو واردات له دې وروسته ممنوع کړي د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دی ویلي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي چې روسیه د بی پیلوټه تهاجمي الوتکو په اخیستلو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک څخه سرغړونه کړي او دغه ټولنې عمومي منشي باید په دې اړه پلټنې وکړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
سفیر لند تامس گرینفیلد پون په بیان کې ویلي چې د روسیا او ایران دغه اقدامات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سره په ټکر کې دي دغه پریکړه لیک چې 2201 د پریکړه لیک دی د امنیت شورا د دایمي غړو په ګډون ټول هیوادونو له ایران څخه دغه ډول وسلو انتقال نه منع کوي. میرمن گرینفیلد د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې روسیې نه یوازې له ایران څخه بې پیلوټه الوتکې ترلاسه کړې، بلکې هڅه کوي چې د ایران په مرسته په خپله خاوره کې د دغو الوتکو تولید هم پیل کړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
پولیسو د قزاقستان په پلازمینه استانه او د دې هیواد په لوی خارنماتی کې د اولګا په نوم د یو نارجستر شوی سیاسي ګوند څورلس په اعلان نیولې. د ازادۍ رادیو د قزاقستان د برخي د راپور پر بنسټ دغه کسان پرون نیول شوی. پالماتی کې مشت د بشري حقوقو مدافع باخید جان خبري اعلان ته ویلي دغه نیولې د دې ګوند لخوا د پلان شوی لاریونونو د مخنیوي په موخه شوی. دا هغه په خبره لاریونونه د استانې د اوسنۍ نړیوالې دوه ورځنۍ ناستې سره هم مهاله پلان شوی. د کولمبیا په امازون ځنګله کې څلور کوچنیان د یو الوتکې له غورځېدو شاوخوا څلوي خورځې وروسته ژوندي موندل شوی. په دوی کې تر ټولو مشر دیارلس کلن او کوچنی یو کلن دی. پاتې دوه نه او څلور کاله عمر لري. د دوی لیکدون کې کوچنی الوتکه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه غورځېدلې وه چې دوه پیلوټان او مور یې پکې وژل شوي. تر پیښې وروسته د پاوس لسګونو سرتیرو او ځایي اوسیدونکو د دغو کوچنیانو لټون کاو. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې یو مسله نندا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان راپورټ ورکړی دی چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړی دي. دا جنگی جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان وایي چې اعدامونه، شکنجه، د بشري حقوقونو سرغړونې دي او دوی ثبت کړي دي. طالبانو د دې راپورټ په حق لته روسه عکس العمل نه دی خوده لري، خو تل دغه ډول راپورټونه رد کړي دي. په دې حق له آشنا ټلویزیون راپورټ اساس پام را اړو.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د جنگي اسیرانو پر ضد غچ اخیستونکو اقدامات کړي او ولسی خلک په نخ کړی دي. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په ظالمانه ډول ولسی خلک په دې شکل په نخ کړی چې ګرد د مقاومت جبهه سره دي او د کار حل تویره او طرح خبره کړی ده.
تاریخ جدید سازمان عفو بینال در ارتباط با پنشیر شامل کشتارهای فراقانونی هست که توسط طالبان صورت گرفته. افراد زیادی از جبهه مقاومت ملی به صورت فراقضایی توسط طالبان کشته شده. دستگیری های جمعی یا گروهی هست که طالبان انجام داده در نقاط مختلف پنشیر و در موارد تقریبا تمام مرزهای قریه را متاثر ساخته. هدف قرار دادن و یا دستگیری کسایی هست که طالبان فکر میکرده که اونا عضو فامیلش همراه جبهه مقاومت ملی هست.
طالبان تازه د دې راپور په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي وو ک له ارزونو او پلټونو وروسته ثابت شو چې دا ویډیوګان نه وي او د پنشیر ولایت دی هغه چې اسیران په دزو وشتلی حتمان بنې ولکېږي او د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان لپاره د پاکستان نوې ټاکل شوې خاص استازي آصف درانی وایي چې پاکستان به د طالبانو حکومت هغه وخت په رسمیت وپیژني چې د افغانستان گاونډي هیوادونه یې هم منلو ته چمتو شي. نوموړي ویلي چې د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ کومه ستونزه نشته ده او وایي د پاکستاني طالبانو په حق له خبرې روانې دي. خاغلی درانی د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان اوس په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ ته اړتیا نه لري ځکه چې هند او پاکستان دواړه اتومي طاقتونه دي او جګړه نه کوي. آصف درانی د شهناز نفیس سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان هدف بسوي داسې ویلي دي.
زه فکر کوم چې زه به هغه څه کوم چې مخکینی ځانګړی استازي صادق خان کول. زما دنده به د اصول او زما د مشرتابه په اساس وي، او بیا دا یوازې له افغانستان سره نه بلکې په ټول نړۍ کې د افغانستان لپاره د ټاکل سو ځانګړو استازو سره به راشه درشوي. زه سیاستوال نه یم چې خپل لومړی توبونه ورکړم، خو د حکومت تګلاره به زما لارښود وي. سوداګري، زیربنا، زدکونکي، د دوی تعلیم، زموږ زدکونکي د تعلیم په اړه ډېرې ستونزې سته، نو دا هغه مسلې دي چې زه یې په پام کې لرم. نو زه د خپل رول لوبولو ته سترګې پلاریم.
افغان طالبان او پاکستان کله چې یو ته اشاره وشي نو بل په اټومیټیکی ډول راپورته کیږي. نو د افغانستان لپاره د نوی ځانګړي استازي په توګه تاسو ته یو ستر مسولیت په غاړه دی. تاسو به په اړیکو کې کوم بدلون راوړئ؟
ښه،
زما دنده معلومه ده، او دا د پاکستان او افغانستان په اړه ده. په پاکستان او یا په افغانستان کې چې د هر شا حکومت وي نو سمبولیکی اړیکې ترمنځ وي. ممکن چې ځینې وختونه داسې وي چې اړیکې پیکا وي، خو اکثر وخت زموږ ترمنځ شی اړیکې وي کېدای سي ځینې اختلالات شتون ولري، خو لنیکه مرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لانجه نسته. نو دا هغه څه دي چې باید په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا د پاره د پیاوړتیا سرچینه وي.
سفیر صاحب، څه فکر کوئ تاسو به د خپل ایجنډي پر مخ کې بوتللو کې څومره اختیارمند یې؟ ځکه چې ډېرې شنن کې په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارا د پاکستانی د پاوس په لاس کې ده.
زما په اند دا هغه تیروتنه ده چې شنن کې د پاکستان په اړه هغه وخت اکثره کوي چې کله موږ د خپلو ملي مسلو په اړه خبرې کوو، خلک چې په دې اړه څه وایي نو هغوی آزاد دي چې تبصره وکړي. کله چې د افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو خبرې کوو نو زما اختیار کوم ستونزه نه ده. زه پرې خوشاله یم چې د دې مقام د پاره پر ما باندې مشرانو باور کړی، او زما د پاره دغه باور د اختیار سرچینه ده. زه به هڅه وکړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا شوالي په برخه کې د مرستې لپاره هر څه چې ممکن وي ترسره کړم.
کله چې تاسو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوئ نو د هینا رباني کر په ګډون مو ځینو چارواکو سره ولیدل. آیا تاسو موږ ته ویلی شئ چې د پاکستان ملکی حکومت د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره سر ډول اړیکی غواړي؟
شه، کاش چې تاسو پاکستان یاد کړیو نه چې ملکی حکومت، ځکه دا پاکستان دی او هغه افغانستان دی، او دا پروا نه کوي چې په واقع کې څوک دی.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د پاکستان پوځي او ملکی حکومت دواړه یو نظر لري؟
آیا تاسو په دې کې کوم توپیر وینئ؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه نشم ویلی چې زه څه فکر کوم، خو تاسو ته دا ویلی شم چې ډېرې کارپوهان څه باور لري. دوی فکر کوي چې ملکی حکومت او د پاکستان پوز کله هم د افغان تګلارې په اړه یو نه دي، ځکه چې کارپوهان دغه تګلارې ته د پاکستان ستراتیژیک ښکیلتیا کلمه کاروي.
زه فکر نه کوم چې دا مفهوم د پاکستان لپاره کوم ارزښت لري، ځکه چې ستراتیژیک جوړوالی یا شکلتیا په باثبات ځای کې تر لاسه کېدای سي. افغانستان له 1990 کال راهیسې باثبات نه دی، نو دا ځمکه به ماته کوم ډول ستراتیژیک جوړتیا چمتو کړي؟ او کله چې تاسو د ستراتیژیک جوړوالی په اړه خبرې کوئ دا په دې معنا ده چې موږ د هند په وړاندې د جوړتیا غواړو. نو اوس دواړه هیوادونه په جګړه کې نه دي. د 50 کلونو څخه زیات د دوی د ګډي پولي په اردو کې ځینې نشتی سوي، خو دوی جګړه نه ده کړې او ځکه دواړه اوس اتومي قدرتونه دي. نو د ستراتیژیکي جوړتیا مفهوم په خپل به ځای کیږي. نو زه فکر کوم چې موږ له شنونکو څخه غوښتنه کوو چې دوی باید د ستراتیژیک جوړوالي مفکورې په اړه خپل فکر او نظریاتو ته بیا کتنه وکړي.
اتصال زموږه اساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هاکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. پاکستانیان په کلتوري لحاظ په ډیر سخاوت خیرات ورکوي، مګر د مالیه د ورکولو نه ډډه کوي. اوس خیریه مؤسسې وایي چې د 80% بیساري انفلاسیون فشار احساسوي. په عین وخت کې په مالیاتو کې کمی اقتصادي ودې ته زیان رسوله او نور خلک دې ته مجبور شي چې د بنسټیزو اړتیاو لپاره په خیراتونو اتکا وکړي. د امریکا غږ د خبريالې سارا زمان رپورت سلسله منشال ولي.
په زرګونو پاکستانیان هر ورځ د سیلاني ویلفیر ټرست یا خیریه بنسټ خوراکي موادو ویشلو مرکزونو ته چې په ټول ملک کې څنګه فعال دي د ګرم خوړو په خاطر ورزي. د محمد ورشید په نام یو امنیتی ساتونکي چې په اردو ژبه غږیدا په دې اړه امریکا غږ ته ویل
دا موسسه په ټول هیواد کې مرکزونه لري.
اگر یہ کھانا سلانے والے ان کا
دستور کده وړیا خورنه وای ما بخپل ټول ماش یوازې په خړو مصرفو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې دا انفلاسیون کلنۍ کچا نږدې 80% ته لوړه شوې او د خلکو ټول عواید تقریبا خوراکي موادو په اخستلو مصرفيږي. د سیلاني ویلفیر ټرست چې د پاکستان د غټو خیریه بنسټونو په جمله کې شمیرل کیږي وایي چې مصارف یې پورته ختلي دي، خو د بوسپنو او چندو د کمبود لامل پرې فشار زیات شوی. د دغه خیریه مؤسسې چلوونکی سہیل احمد امریکا غکتا پدیاڑا ویل
پہلے جو ہے چند مہینوں پہلے تک
ترسو میں شده مخه ما په ډیر زړه ډوډی تر لاسه کوله. اوس شمیر نږدې 2000 ضرورت رسیدلې دی. مرستي کمی شوی خو سیلانی مؤسسې خپل کار نه دی کم کړی.
کام کم نہیں کیا ہے.
صدقہ او خیرات د پاکستانی کلتور یو غټه برخه تشکیلی. د ګالو پاکستان د 2023 میلادي کال د سروې لمخه شاوخوا شپږو یا پسول کې پاکستانیان ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د صدقې په توګه پیسې ورکړې وي، خو په عین وخت کې د جی ډی پی یا د حکومت د ناخالص کلنۍ اوایدو لذرکا په ملي اقتصاد کې د بډایو او شتمنو پاکستانیانو ونډه چې د کارپوهانو په باور د اقتصادي ودې لپاره لازمی ده لاسو فیصد نه هم کم ده. د جی ډی پی او مالیاتو ترمنځ تناسب لکه لګه 15% ده، خو په پاکستان کې د کرهنې، سوداګرۍ، پرچون فروشۍ او جایدادونو د سکتورونو غټه کمپنۍ د سیاسي زور او زبردستۍ نه په استفاده د مالی کچا تل ټیټه ساتي او ځینې وخت مالیا او محصول هم نه تاویلی. د بزنس ریکارډر مجلې مسول علي خزر د سکایپ لاره په دیاله امریکا غږته ویل
دا خلک په پارلمان کې موجود دي، دوی په پاوز کې ملګری لري او دوی د هغو خلکو سره ډیر نږدې دي چې پریکړې کوي.
څارون کې وایي چې د مالیه د راجم کولو پیچلې او مغلق سیستم، د قوانینو د تطبیق کولو غیر موثر طریقې او پر حکومت باندې د ولس بے باور کېدل د دې سبب شوي چې ډیر خلک له مالیه ورکول نه ډډه وکړي. لبل خوا په پاکستان کې د مالیه جاتو درا جمع کولو او د کچې لوړولې د هغه شرایط په جمله کې شاملو چې آی ایم ایف یا نړیوال وجهي صندوق 2019 میلادي کال کې د نور پورونو ورکولو په باب د زندور شو مذاکراتو د بل کول لپاره د شرطونو په توګه ورته وړاندې کړو. پاکستان دا وخت د خپلو بهرنیو پورونو د ادا کولو په برخه کې د پیسو د کمبود له امله د ستونزو په وجه د ډیفالټ یا ناکامۍ پر څنډه زریدو ته ونږدې شوی. خوراکي موادو او تیلو د بیې د لوړېدو په وجه هم په میلیونونو پاکستانیان په فقر او نیستۍ کې ګیر شوي. پر خیریه مؤسسه باندې هم فشار زیات شوی. سیلانی خیریه بنسټ چلوونکی سویل احمد یو ځل بیا وای
افی فکر یې سوالې سه
موږ ډیر اندېښمن یو چې زموږ کار به ودرېږي خو موږ به د خپل کار د دوام کوشش کوو.
سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
جمهور رئیس جو بایدن او د برتانیې صدر اعظم ریشی سوناک د پنځشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات په وخت کې یو اقتصادي ملګرتیا چې فوکس د انرژي په انتقال او د کلیدي ټکنالوژي په خوندې کولو وو اعلان کړه. دواړو ژمنه وکړه چې د اوکراین سره به ملاتړ جاري ساتي. د سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبریالې د راپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شال ولی.
جمهور رئیس جو بایدن د دې لپاره چې د مصنوعي ذکاوت، اقتصادي امنیت، ډیجیټلی نوښتونو او د انرژي د متبادلو منابعو د لټولو په ګډون په یو لړ نوو کلیدي ټکنالوژي او انسجام او اداره کولو په برخو کې د متحده ایالاتو او برېټانیا د لیډرشپ یا مشرۍ د اهمیت د جوتولو په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې توافقنامې اعلان وکړ. ښاغلی بایدن ویل
I think we had a really good discussion today about our economic relationship.
واکه چې موږ نن د خپل دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو په باب خه یو بحث درلود. موږ د کلیدي موادو په اړه مذاکرات وکړ او هم موږ د اقلیم د بحران په مقابل کې د اقداماتو په غرض یو موافقه هم حاصل کړه.
دا توافقنامه په اصطلاح د اټلانټیک اعلامیه په نوم نومول شوی د برېټانیا صدر اعظم په اړه خبري اعلان ته ویل.
Countries like China and Russia are willing to manipulate and exploit our openness.
The chin aw rusiya pa shan hewaduna chamtu de che de saudagare pa barkha ke zamun la azadayuna nawada gata wakhli in hisar pe qaim ki aw da manavi malikiyat huquq la nagla kri aw la technology na da khpalo muramuno tarasedalo da para gata wakhli aw yad energy pa sir hayati zermo legal ban kri ho دیبا پریالی نشین.
سوناک له متحده ایالاتو سره د سوداګرۍ د هغه آزاد او هرارخص تړون د لسلیکول لپاره د برېټانیا دننه تر سخت فشار لاندې دی چې ګوندې په 2019 میلادي کال کې د پارلماني انتخاباتو په وخت ژمنه کړې وه. خو د متحده ایالاتو په کانګرس کې د دغه تړون ملاتړ مشکل او ستونزمن بریښي. په لندن کې د چټام هاوس د متحده ایالاتو او جنوبی امریکا د هوادونو د پروګرام مسول میرمن لیسلی وینجاموري د اسکایپ لاري امریکا غږ ته په دیاله ویل
What Britain's trying to do now is forget about the you know
هغه څه چې برتانیې د حاصلولو کوشش کوي د دې چې د ازادي او هر ارخیز سوداګری اړوند مسایلو نه فعلاً صرف نظر وکي او داسې کار وکي چې د دواړو د بریالي ثوبونو سبب شي. البته زمونږ دغه بریاوی په هغو ټاکلو برخو کې وی چې د کانګرس منځوري ته ارتیا ونه لري.
سکال په جولای کې د لیتوانی په پایتخت ویلنس کې د ناتو د تړون د سرمشریز غونډې نه وړاندې له نظامي پلاوه د اوکراین د دوه مهمو ملاتړ کوونکو هیوادونو د مشرانو د دې غونډې اصل مقصد او هدف دا و چې د روسیې د تیری په مقابل کې د خپل دفاع په خاطر له هغه هیواد سره د دوامدار ملاتړ پخلی وکړي. جمهور رئیس جو بایدن په دې اړه وویل
necessary to support Ukraine as long as it takes
har sumra waqt nisi udinisi mung ba da Ukraine sara amla tar da para zaruri paise ularu
sonat da britaniya da sadarat maqam ta la rasidi urusta amrika ta da khpal de lumdi rasmi safar patras ke da saz da majlis da rais Kevin McCarthy pe gadun da matahida yalat da congress lo gora sara ham mulaqatuna wakral نوموړی په واشنگټن کې دیو نا پیژندل شوی اسکر قبر ته ورغې د ترنوي مراسم ورته وړاندې کړل. وروسته بیا د لږ وخت لپاره تم شو او د بیسبال دی ویلو به سالي هم وکړو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مه هېروئ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست په ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي دي چې په روغتیایي مرکزونو فشار زیات کړی دی چې هیڅ ماشوم د پولیو د واکسینو نه محروم پاتې نشي. اخوا ځایي اوسیدونکو وایي چې نړیوال روغتیایي مرستندوی بنسټونه دي د ګزن ضد مبارزې کې د افغانانو سره مرستې زیاتې کړي او په دغه هیواد کې دي د پولیو د نوې څپې مخنیوي وکړي.
د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د پولیو له څلورو مثبتو پیښو وروسته په سیمه کې وضعیت عادي نه برېښي او هر ورځ د نویو پیښو د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده. د سویل ختیځ زون خوست ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په صحي مراکزو یې فشار د دې لپاره زیات کړی چې هلته په زیاته پیمانه له 15 کلنۍ کم ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورسیږي. د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی په دې حکله آشنا رادیو ته وویل
دا حقیقت د پننګرهار ولایت کې څلور پیښې ثبت شوې دي او په کندهار کې انوایرومنټل یعنی د صحي پیښه مثبت تو دا په ساحه کې یعنی د پولیو وایرس پیدا شوی دی. د ماشومان خینه دي نیولې خو په ساحه کې دی. د په مقابل کې میګو انشلاح العزیز غونډې زیاته کړې دي په کلینیک کې هم مقر وړی دی چې هیڅ ماشوم باید پته نشي او وزارت نو وخت دی چې انشلاح العزیز ان ای ډی یا د کمپاینې نه بجوتیږي.
ځایی خلک که څه هم په زیات شمیر کم عمره ماشومان د کمپاینونو پر مهال واکسینوي خو په روغتیایي کلینیکونو د فشار ساتل هم اغیزمن ګڼي او هیله مند دي چې د ګزړن مخنیوي به ورو ورو شونې شي. د خوست دوه تنو اوسیدونکو انعام الله او شاهد خپل نظرونه امریکا غښته داسې څرګند کړي
واکسین حکومت دورې چې دی دغه په مهال زیاتره ماشومان په تکیږي نو په کلینیکونو مسؤلینو نه باید فشار وړی شي څو ډېر خلک واکسین شي ځکه هره ورځ خطر شته چې ګزړن یمک په کلي بندو کې خپور شي ځونر څرګند کړي. د ورستوي کې څو پیښې تازه ثبت شوې دي دغه مک ډېر اندېښمن کړي.
همغږي مرستندوی بنسټونه که یونیسف دی یا د روغتیا نړیوال سازمان هغوی باید له افغانستان سره کومکونه زیات کړي ځکه یو میاشت کېږي د پولیو سر په سر څلورمه پیښه ده چې په ننګرهار او افغانستان کې ثبتېږي او دا چې دا یو ډیر اندېښمنوونکې خبره ده چې دې باید زر تر زره مخنیوی وشي.
په ننګرهار کې د پولیو له تازه پیښو وروسته ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د ختیځ زون په ټولو ولایتونو کې د پولیو ځانګړی کمپاین تطبیق شي. یونیسف او د پولیو له منځه وړلو نړیوال مشورتي ګروپ هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینه دوحه کې څلور ورځنۍ ناسته کړې وه چې په افغانستان کې د پولیو نوې څپې د مخنیوي په لارو چارو خبرې شوې وې. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.